دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ماسپخین تر دریو بجو د آزادۍ راډیو دا یو سات خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیې امکان برابر کړی. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تیرونی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې مننه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو F-14 جنگي جټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ورکړ او لمل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللی دی. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت دا هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میګ نهویشت روسی الوتکې ورکوي. په اوکراین کې د روسیې د پوز لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی، د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. که روسیا د بشري حقونو له شورا وویستل شي، دا پریکړه د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوه برخې غړو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد د جګړې مخالف دی، خو که د جنوبي کوریا پوځ برید پرې وکړي له اټومي وسلې به کار واخلي او دا پوځ به له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړی چې دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیره اونۍ د تورته قهرجن خبرداری ورکړی و. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې یادونه وشوه، په دې خبرونه کې د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام ځوان فکر چې د ځوانانو اندېښنو او د دوی نظریاتو ته ځنګړ دی خبريږي. په نننۍ خبرونه کې هم پر همدې موضوعاتو چې اوس ما یادونه وکړه له ځوانانو او ځوانو شنونکو سره خبرې کوو. د دې خبرونې کوربه همایون هیواد دی چې شیبه وروسته سټوډیو ته راځي او دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې دا خبرونه پیل کړو، یوه یادونه ضروري بولم چې د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د افغانستان او سیمې او نړۍ د روانو جریاناتو په اړه تازه مطالب، راپورونه، مرکې، تحلیلونه او ویډیوګانې کتلای شئ. دا ازادي راډیو ده. پام وکړئ د ځوان فکر اونیز پروګرام ته.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. 200 ورځې کېږي چې لشپګم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی. د تعلیمي کال په پیل کې چې نجونې کله ښوونځیو ته لاړې، ورته وویل شول چې د دوی درسونه نه دي پیل شوي او بیرته په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت که څه هم ویلي وو چې دوی پوره تیاری نیولی وو چې د نجونو ښوونځي پیل کړي، خو د طالبانو د رهبري لخوا ورته امر شوی وو چې ښوونځي دې نه پیلوي. د ځوان فکر په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې ښوونځي تړل شوي، یعنې عوامل څه دي. اغېز ژبه پنجونو زده کوونکو څه وی او د حل لار څه ده په همدې اړه د خبرونې ل میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د قلم لار ټولنی مشر ښاغلی عطاولا ویسا، دینی عالم مولوی محمد زبیر افغان، د ازادي ائتلاف مؤسسه مشر حبیب آشنا او د ولسم ټولګي زده کوونکو ښاغلی هاشمیا عثماني دي. له دوی سره په دې اړه وغږیږو. په پیل کې افغان صاحب تاسو ته راغلاست وایو، لومړی پوښتنه له تاسو څخه کوو، ولې د انجونو خوانزي تړل شوی، په کوم دلیل؟ افغان صاحب غږ مو وره، فکر کوم د افغان صاحب اړیکه پرې شوه، خو بیا چې له خپرونې سره یو ځای کېږي همدا پوښتنه به ترې وکړو. ویسا صاحب، تاسې له خپرونې سره تازه یو ځای شوي یاست، ښه راغلاست درته وایم. که دا راته ووایي دغه وضعیت چې دا اوس دی، یعنی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی، تاسې دغه مسایل څاری او تر ډیره له ښوونیزو مسایلو له زده کوونکو سره مو سروکار دی، که راته ووایي په زده کوونکو یې څه اغېز کړی دی وضعیت؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو مېلمنو او تاسو ته. د افغانستان معرف د ډیر وخت ټکنۍ او د کرونا د وجه هم زموږ معرف ډیر ټکنۍ سو، د زده کوونکو وخت ضایع سو، او بیا چې کله په افغانستان کې نوې تعاملات راغله نو له دې سره معرف ډیر زیات متاثر دي. زده کوونکو پر روحیاتو باندې، د زده کوونکو پر روان حالاتو باندې، او د دې پر وخت پر ټولو باندې چې د وخت ضایع ده پر دې ټولو باندې بد اثر کوي، او یو لوی فاصله د معرف سره رامنځته کیږي، او په مجموع کې ټول زده کوونکي، په مجموع کې ټول کسان، ملت ناراضه کیږي، او یو لوی ناهیلي او بې باوري رامنځته شوی.
تاسې خپله د داسې یو بنسټ په توګه چې د زده کړو په برخه کې کار کوی، یا د طالبانو د پوهنې وزارت له مسؤلانو سره یا له نورو چارواکو سره په دې اړه مو خبرې شوې دي چې ښوونځي باید پرانیزي، که خبرې مو شوې څه درته ویل شوي؟
موږ پر وړه کچه نه، بلکې په ټیټه کچه باندې خبرې ورسره روان دي، خبرې مو ورسره کړې دي چې د نجونو ښوونځي په ټول کې د هر انسان حق دی، باید دا که نروي که ښځه دی، دا خپل اساسي حق ورته ورسیږي. خو دوی هم تر اوسه پورې هغه څه چې موږ یې غواړو، هغه څه جواب چې موږ ته د منلو وړ موږ نه دی ترلاسه کړی، یعنی چې موږ ته وویل څه چې تر پلانی وخته پورې په دغه اساس باندې په دې شرایطو باندې موږ غواړو چې د معرف بیرته ښوونځي د ټولو پر مخ باندې خلاص شي، د نجونو پر مخ باندې په ځانګړي ډول خلاص شي. خو تر اوسه پورې موږ تر یو کانې جواب نه دی ترلاسه کړی، یعنی موږ غواړو، ټول ملت غواړي. تاسو ولیدل چې د کابل علماو د پرون د مزار شریف کې د علماو سرتاسري شورا هم دا وویل چې باید نجونو د ښوونځي خلاصي، او هیڅ بانه د دې د دانش توجه کولای چې نور د نجونو ښوونځي بند پاتې شي. ملت هم غواړي، موږ هم غوښته د قانون راهیسي، موږ هم دغه وایو، ټول ته وایو چې دا زموږ د اولادونو، زموږ د ماشومانو، زموږ د راتلونکو او په مجموع کې د انسان حق دی، دې ته باید زمینه سازي وسی. د دې لپاره هیڅ د دې معنی باید نسی چې زموږ د شاګردانو وخت دی سي. خو تم څه چې موږ ته ویل سوي دي هغه تر اوسه پورې زموږ خپله د قناعت وړ نه دي.
همدا ډول په خبرونه کې یو زده کوونکی هم را سره ده چې په بحث کې به برخه را سره اخلي، خو مخکې له دې چې هغې ته ورشو د یوې داسې لیکوالې خبرې دراورو چې خپله لا په ښوونځي کې ده خو ښوونځی تړل شوی، د غلې ملالۍ وقار خبرې به واورو چې دا څه وایي او څه غواړي. وروسته به بحث ته دوام ورکړو.
زه ملالۍ وقار یم. تېر کال چې طالبانو د نجونو ښوونځي پیل نه کړل، ما او خور مې صفیه ډېر وژړل. دومره مو وژړل چې حتی پلار مو هم له موږ سره یو ځای اوښکې تویې کړې. سږ کال دا دی بیا هم ټولې افغان نجونې په کورونا ناستې دي، د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، او د دوی انساني او شرعي حق ترې اخیستل شوی دی. هیله ده موږ پرېږدئ ډاکټران شو.
دا غلی ملالی وقار خبرې مو اوریدې چې ویلې خوانځي باید خلاص شي، پرانیستل شي چې دوی وکول شي زدکړې وکړي او ډاکټرانی سي. په همدې هیله اغلی هاشمی عثماني را سره په خبرونه کې دا هم د ولسم ټولګي زدکونکو کې دا اغلی عثماني خرغلاس ترته وایو ک خپل راته وایي چې تاسو د نوې کال په لومړۍ ورځ خوانځي ته تللی وای، څه مو ولیدل، څه درته وویل شو، دغه تاثر کرا سره شریک کړئ.
بله سلام تاسو ته او تاسو هم کرام ته هم داسې زموږ مېلمانو ته زه خپله هاشم عثماني هم د ولسم زده کوونکي. بلې کله چې د کال په لومړۍ ورځ موږ مکتب ته ولاړو، یعنې موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کړو چې موږ مکتب شروع شوی دی. کله هلته ولاړو موږ ته وویل مکتبونه مو دي شروع، تاسو به خپلو کورو ته ولاړ شئ. یعنې موږ په هغه کله چې موږ د دې ځای څخه تللو، یعنې ډېر په خوشحالۍ سره د شپې او د ورځې موږ ډېر سوچ وکړ، موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ مکتب ته ځو، زموږ درسونه شروع کېږي، موږ خپل د آینده لپاره کولی شو چې یو فکر وکړو، یو څه وکړو. کله چې هلته ولاړو او موږ ته وویل شو چې تاسو باید مکتب ته، تاسو مکتب نه دی شروع، تاسو باید انا ډیر د خپګان احساس وکړ، دومره ډیر بد احساس مو کې کله په کلمات سره موږ هغه نشو کولی چې بیان کړو، ډیر بد احساس مو درلوده.
افغان صاحب کتا سره ته وایي چې خوانځي تړل شوی که څه هم ډیر ښکارا دلیل پاړه نه دی ویل شوی، خو د یونیفورم مسله یاده شوی، ستاسو په کوم دینی استدلال سره دغه خوانځي تړل شوی دی؟
سلام علیکم، وړاندې کوم تاسو یو اوریدونکو ته په دې اړه باندې خو
وعلیکم السلام
معلوماتو سره سم کوم دیني سند موږ نه لرو د نجونو د زده کړو لپاره کې بندې کو. دا چې طالبان د افغانستان د کلتور خبره کوي او بیا د دغه ځای د دیني تعبیر او تفسیر سره سم دوی کوم څه وایي چې موږ یو داسې یونیفورم وړاندې کوو چې هغه د افغاني دودونو او د شریعت سره برابر وي، د حجاب یا ستر یاد دی. اوس ما په فکر باندې دا د دنو د ځکه د پاره حاصل یو باندې په لمنه کول دي، ځکه چې موږ د جنو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلچر سره بالکل برابر دی او د شریعت له خوا د فتون نه لري. نو دا بس ما په فکر باندې څونه چې زه د طالبانو سره بلد یم او د پیژنم لویا برخه طالبان چې دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او زموږ کلیوالي سیمې چې دي، دا په مجموع کې دوی د نجونو د زده کړو سره په ذهني ډول باندې جوړ نه دي. نو هغه خپل ذهنیت یو ډول دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل دي، نه دا چې دا یونیفورم دا ډېره اصلا په خپل ذات کې ډېره بده خبره هم ده. دغه ملیونونو نجونو، ملیونونو پلرونو، مندو خوندو ورونو او په مجموع کې د افغان ملت لپاره چې د دغو نه ډیرو انسانانو په اړه باندې دوی دا خبره کوي چې دا د دې وطن د کلتور سره برابر یونیفورم نه دی، دا د شریعت د تفسیر سره د دوی په اند باندې برابر، هغه حجاب چې دوی بولي، هغه پرده چې دوی بولي، له هغه سره برابر یونیفورم نه دی. دا خلک مسلمانان دي، دا خلک تر تاسو مخکې افغانان دي، نو دوی په خپل کلتور نه پوهیږي، هغوی په خپل دین باندې نه پوهیږي، هغوی د خپل دیني ارزښتونو او کلتوري ارزښتونو مراعات نه کوي، خو هغه تر ارته مخکې دغه خلک دغه شان مراعات کوي. نو تاسو څنګه د 2 میلیونه انسانانو، مسلمانانو، افغانانو ته وایي چې تاسو دغه د نجونو یونیفورم چې دی دا له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره برابر نه دی، موږ غواړو چې یو طرح جوړ کړو دا برابر کړو او بیا به نو هغه ته اجازه ورکولو. دا خو د داخل د سپکاوی دی، یو ډول د داخل د نجونو سپکاوی دی، دا د هغوی د حق سپکاوی دی. تاسو هیڅ دیني استدلال د دې لپاره نه لري، کدی لري وړاندې دي چې دغه استدلال موږ د شریعت څخه لرو، موږ یو سره منو، موږ داسې نه یو چې افغانان داسې نه دي چې د اسلام څخه مخ اړوي، اسلامي ارزښتونو څخه مخ اړوي، تر هر څه مخکې ورته معتبر دي. خو کله دې دی وړاندې دي، ما په فکر ما د معلوماتو له مخې خو تاسو هیڅ سره موږ په قرآن او حدیث کې د دې لپاره نه لرو.
افغان صاحب کله چې تاسو وایئ چې له دیني اړخه هیڅ ستونزه نشته، دا یعنی نو بیا ولې تړل شوی دی؟ کومه بهانه ده؟ کوم دلیل ده؟
ما درته وایم چې د دې لوی اقتصادي چې د هغه د کلیوالو څخه د طالبانو په مجموع کې کلیوال چې دی هغه تر اوسه پورې زموږ د کلیوالو ذهنیت چې دی هغه د نجونو د زده کړو لپاره نه دی جوړ شوی. نو دی هغه خپل ذهنیت دا هغه یو ډول دلته په خلکو باندې تحمیلوي. دی خپل ذهنیت ستونزه ده، د شریعت ستونزه نه ده، د کلتور ستونزه نه ده. کلتور زموږ له رواج و زموږ له کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې خبره نه ده. که دوی چې کوم ذهنیت دی د کلیوالي ذهنیت د هغه دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل کېږي، یوه خبره چې دا دوی وړاندې کوي او یا ما خپله له دوی څخه نه ده اورېدلې، خو پر فیسبوک باندې دا خبره د ځینو هغه کسان چې د دوی سره فکري مشترک فکر لري هغوی دا وړاندې کړې ده چې د ښوونکو ستونزه ده چې نجونو ته موږ ښځینه ښوونکي نه شو پیدا کولی. نو که دا خبره وي، دا خبره خو چې د دې د نجونو د حق اخیستلو لپاره چې یو داسې حق چې شریعت ورته منلی دی، اخلاقیات ورته منلی دی، قانون ورته منلی دی، مسلم حق دی، هغه په دې بانه ته نه شي اخیستی چې ښځینه ښوونکي نه شته. ښځینه ښوونکي تر یو حده پورې په افغانستان کې پیدا کېږي، دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې یو زده کوونکی که نارینه هم په یو ټولګي کې ودرېږي چې هلته مثلا لس و شل و دېرش نجونې وي، نو دا هم د شریعت له اړخه دغه ستونزه نه لري، ځکه موږ دا ثبوتونه لرو د احادیثو په معتبرو کتابونو کې، په صحیحو کې لرو، په صحیحینو کې لرو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په غزواتو کې مېرمنې د صحابه وتللې دي، هلته یې مړي راخیستې دي، زخمیانې راخیستې دي، پسه یې ورتړلې دي، پښتنې ورباندې کړې دي، حج ته ورسره تللې دي، په یو سفر کې ورسره ملګرې شوې دي. نو که داسې وي چې دوی مطلق د یو استاد وجود د نجونو سره په یو ټولګي کې یا په یو سیند کې نه شي زغملی، نو دا بیا هم د شریعت څخه یو ډول د شریعت له نصوصو څخه ناخبري ده. په دغه ډول بهانو باندې د نجونو د حق د تعلیم حق سړی نه شي ځینې اخیستی، نو دا خو دا د شریعت څخه موږ د نجونو د حق اخیستلو دپاره یعنی یو توجیه دوی وړاندې کوي، نو دا دلیل نه شي ورته کېدلی، ځکه موږ دا ثبوت لرو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اصحاب او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابیات دا په یو ځای کې سره یو ځای شوي دي، دا په یو سفر کې سره ملګري شوي دي، په یو ځای کې مثلا زده کړې د حدیث یې بیان کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفد ورته صحابه ورغلي دي، پوښتنې ځینې کړي دي، د حضرت عایشې صدیقې څخه تقریبا 22 سوه احادیث روایت دي، د احادیثو په کتابونو کې دا چا روایت کړي دي؟ په دې کې ټول سل احادیث ښځو نه دي روایت کړي، دا نور ټول احادیث نارینه وو ځینې روایت کړي دي. نو دغه خبره چې دوی وړاندې کوي چې دلته ښځینه زده کوون ښوونکي نه شته زده کوونکو ته، دا خبره هم دیني دلیل نه شي کېدلی. د دوی یو توجیه ده چې وړاندې کوي، او په دې باندې د ښځو داسې مسلم حق اخیستل دا د هېڅ ډول توجیه وړ نه دی چې موږ یې توجیه کړو.
ډیره مننه افغان صاحب. اغلی حبیبه آشنا د ازادي ائتلاف موسسې مشره هم په خبرونه کې را سره دی. اغلی آشنا، مخکې زموږ میلمنو د ښوونځیو د تړلو په عواملو خبرې وکړې. ویسا صاحب وویل چې دوی ته چې کوم دلایل ویل شوي د قناعت وړ نه دي، او همدا ډول د دیني عالم ښاغلی افغان خبرې هم تاسې واورېدې چې د یونیفورم په برخه کې چې طالبان یې په سبب ښوونځي تر اوسه پورې تړلي، یعنی تر اوسه یې تړلي دي، هغه هم دوی ته د قناعت وړ نه وه. ستاسې په نظر یعنی ستونزه چیرته ده؟ خلک غواړي پوه سي چې ولې تړل شوي دي، آیا د یو چا د شخصي سلیقې په خاطر که نه نور مسایل دلته سبب شوي دي، یا مثال غواړي نور څه په دنیا ومني، د نورو غوښتنو په خاطر ښوونځي تړل شوي، د نورو فشارونو د راوستلو لپاره، کیسه چیرې ده؟
سلامونه اول قصاصو ملمنو ته او بیا هم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
خبره اصلا ده څه ده چې طالب څوک دی؟ د طالب شتون او د طالب ایدیالوجي هغه په دغه کارونو باندې جوړ ده. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل یو د هغه شیانو نه، د ښځو په وړاندې مخالفت، د هغوی په کور کې کېنول، دا یو د هغه شیان نه چې د طالب تعریف یې کوو. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل او د هغوی مکتبونه بندول اصلا اسلامي او افغاني توجیه نه لري، دا یو سیاسي پرېکړه ده چې هغوی کړې ده، او دا د هغوی خپله پرېکړه ده. طالب په خپل لاس کې نه ده چې هغه دا پرېکړه وکړي. تاسو وګورئ چې همدغه حتی خپل طالبان سوشل میډیا کې د دغه پرېکړې په خلاف دي. دا چې چا پرېکړه کړې ده، دا د دوی مشران دي چې دغه پرېکړه کړې، او دوی مشران په لاول پینډۍ کې ناست دي. نو د دې خبرې ته چې موږ هر څومره دغه وڅارو،
نو اغلی آشنا خپل دوی وایي چې دوی وای چې موږ خوانځي پرانیزو وخت یو څنیسی موږ د زده کړو مخالف نه یو، یعنی د دوی استدلال دا دی، حتی د پوهنې وزارت ویل دي چې دوی تیار دي چې خوانځي پیل کړي، نو تاسو بیا وای چې دوی به خله سره منینا؟
نه نه، ځکه دا د طالب اول دفعه نه ده دوی دا خبره کوي. طالب وګوري چې کله اول دفعه د پر افغانستان ته راغلل کوم بهاني جوړ کړی، یا مغه وخت دغه بهاني کولی. موږ مکتبونه خوشکاو دي، موږ وخت په کار دی، حالات خنی دي، امنیت خنه دی، افغانستان کې کورنۍ جنگ تیر شوی دا وغه وغه بخوا وختونه دغه دوی د بهاني کولی. اوس هماغه بهاني بیا تکراری، صرف دا دی چې د کورنۍ جنگ په ځای ورته د دغې نوم اخلي، د کله د داعش نوم اخلي، کله ورته د پخواني حکومت نوم اخلي، کله د یو نوم اخلي، کله د بل نوم اخلي. طالب یو ملت پیرن برمته کړی دی، او هغه د غواړي نړیوال ته د قدرت لري، او دوی به دغه کارونه کوي.
وروسته په دې اړه بحث کوو. ویسا صاحب، یو وخت یو څېړنه شوې وه، په دې څېړنه کې ویل شوي وه غزده کوونکي چې د کال په پای کې، یعنی کله چې دغه کلنی امتحان خلاصیږي، دوی رخصتۍ ته ځي، هغه څه چې زده وي د راتلونکي کال په پیل کې زده نه وي، یا یو څه هیر وي، ځکه یوه وقفه راغلې وي د زده کړو په منځ کې. نو کله چې دغسې یو وضعیت راځي، څه فکر کوي څومره ډیر به په زده کوونکو تاثیر ډیر وي، څومره به انګیزه له دوی څخه اخیستې وي، څومره به دوی زړه توري کړي وي؟
په مجموع کې د وخت ضایع چې د هغه کیفیت ته ډیر زیات زیان رسي، زده کړو کیفیت ته، زده کړې ته ډیر لوی زیان رسي، او خاصا د ثانوي دورې لپاره، د شاګردانو لپاره، د دې طبقې لپاره، د یوې ورځې غیر حاضري چې د هغوی د زده کړې هغه بهیر چې کوم دی، چې کوم روان وي، نو په سم ډول باندې دوی نشي ځینې متاثره کېدلی. په سم ډول باندې دوی بیا نه په امتحان کې او نه په راتلونکي چې دوی لوړو زده کړو ته بیا لار مومي، هغه ګټه نشي نه اخیستلی. نو دا یو د یوې ورځې ضایع زه درته وایم چې دا ډېر لوی زیان دی. ګوره چې هغه د کوم د زموږ د تدریسي نصاب چې کوم دغه ټاکل شوی دی، ورځې ټاکل شوي، یعنی که چیرې شاګرد په کال کې په تدریسي بهیر کې، یعنی په ټول تعلیمي کال کې دی څو ورځې غیر حاضر شي، بیا د امتحان مثلا اته دېرش ورځې دی کولی، بعد بیا دوی نشي کولی چې دی په امتحان کې ګډون وکړي. یعنی دی دغه کال چې دی دا کال د ټول ځای کېږي. اوس تقریبا زموږ د شاګردانو یو کال ضایع شو. تاسو ګورئ اوس یو سل نن یوې ورځې ته رسېږي، څه کم 200 ورځې. دا یو تعلیمي کال دی، لکه مچ پیل شوی دی تعلیمي کال په ګرمسیر منطقو کې، له ماغز څخه بیا تر ننه پورې دا یو تعلیمي کال پر کېږي. په جوزا کې حملي ساور جوزا، په جوزا کې زموږ تعلیمي کال پر کېږي. دا زموږ یو کال ټول تعلیمي کال چې دی دا ضایع شو. یعنی د دغه ضایع چې ده، دغه بیا په تعلیمي بهیر کې دا جبرانېدلی نشي. شاګرد زړه توی کېږي، زړه ماتی کېږي، تر کیفیت اغیز کوي، بیا راتلونکي ته خپل کوم پلان چې دی هغه پلان دی مخته نشي وړلی. نو د دغه وخت ضایع چې ده، دا بیا د دوی په حق کې چې ده، دا بیا د پریکړه چې ده، دا غیر عادلانه ده. نو د غیر عادلانه پریکړو چې دی ژر تر ژره باید واخیستل شي، تر څو چې د یو ملت د نسل وژغورل شي له دغسې بدبختیو څخه، له دغسې بد حالات څخه. لکه نن چې موږ ورسره مخ وو او مخ یو، نو دغه وخت ځای کول چې دی دا 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 بیا جبرانېدلی نشي. هر څه چې موږ ووایو د جبران وړ نه ده دا مسله. نو زموږ د یوې ورځ جبران نه ده. نو زموږ نن ته پرون ملامت وو، او په سبا ته مې همدغه خلک هر څوک چې وي هغه ملامت، چې زموږ نسل ته ملامت، موږ باید دا ومنو. د دې څخه باید راووزو چې مثلا دا کومې توجیهګانې چې کېږي دا د منلو وړ نه ملت دی، نه موږ ته دي. یعنی ګوره زموږ علما نارې وایي، دلته ځینې کسان نارې وایي چې ژغ د هغه دی په د پتوا په شکل باندې، پتوې په شکل باندې وایي چې د دې په دې کې ممانعت نشته. نو دا د وخت ضایع چې ده، ضایع کول چې دي، دا د دغه لپاره نه جبرانېدونکې مسله.
مننه اغلی هاشمی عثماني کتا سره توای چې وس چې تاسو خوانزي تړل شوی دی خوانزي ته نه ځي تاسو یا مثال نورې ټولګیوال یا ملګری دي څه کوي په څه مصرف یاست
موږ خو داسې یو چې کله موږ چې کله نه امتحان ورکوو رخصتانه پکې راځي موږ داسې د درس څخه یو څه لري کېږو نه خو بیا هم د راتلونکي ته مو یو څه هیله یي خو اوس چې موږ خپل راتلونکي ته هېڅ هیله نه لرو د یو وارې وایو هو یو وارې وایو نه یعنې موږ ته خپل برخلیک نه دی را معلوم موږ ته خپل راتلونکي نه دی را معلوم موږ او زموږ دوستانې موږ ټول په کور کې ناست یو بس یوازې چې کله کتاب راخلو چې ودرې یو شم وایو بس دغه خبرې او دغه حالات موږ ته راپیادېږي موږ زړه د مکتب ویلو د مکتب څخه زموږ راتلونکي څخه زړه تور سوی دی یعنې واقعا داسې حالات پر موږ راغل دي چې موږ کتاب لا نوسو چې کله کتاب راخلو زړه مو نه غواړي چې ویې وایو که ووایو وایو ته چې څه پارې ووایو زموږ راتلونکي نه دی معلوم زموږ برخلیک نه دی معلوم یعنې داسې حالات کې چې موږ ژوند کوو موږ واقعا زموږ زړه د خپل درس څخه زموږ د راتلونکي څخه تور سوی دی موږ دوستان هم دغسې بس د کور په کارونو دي په کورونه اخته دي بس درسونه کتابونه راسره دي خو د ویلو دپاره زموږ زړه نه غواړي ټول دوستان هم په دغسې حالات کې
مننه افغان صاحب عالم او لیکوال چې سیاستوال هم تیر شوی مولانا عبدالکلام آزاد ته دا خبره منسوبه ده چې دا ویل چې کله زه مړ کېدلم زما د مرګ په ورځ خوانځي مه رخصتوئ ځکه یوه ورځ هند وروسته پاتې کیږي نو په افغانستان کې دا د 200 ورځې کیږي چې خوانځي تړل شوي دي او نجونې نشي کولی خوانځیو ته لاړ شي هیڅوک په وړاندې لکه مسؤلیت نه اخلي هیڅوک نه راپاڅیږي چې دغه خوانځي باید پرانیستل شي علت یې څه دی ولې دغه ډول بې تفاوتي ده
اصل دا ده چې دا خو مسؤولو کسانو ته راځي کېږي مسؤلیت ته دی هغه کسان چې واکمنه طبقه ده هغه کسان چې پر دې ځای باندې موږ چارواکي بولو مسؤلیت خو ټول هغو ته راځي کېږي د دې رعایت د دین د متونو له مخې هم دغه خبره ده او د اوس وخت قوانین هم دا ایجابوي نو دویمه خبر دا ده چې زموږ ملت هم یو ډول د جنو له زده کړو سره ډېر چې سپي دغه په مجموع کې کلیوال خلک نه ورسره لري په دې وجه باندې په طالبانو باندې ډېر فشار نه راځي بلکې ځینې کسان په مجموع کې بیا د دوی هغه هم فکر ملایان هغه بیا یو ډول دلایل هم ورته راشي ما د یو ملا خبرې واورېدلې هغه لیکلي وو چې طالبانو ته دا حق د رسول الله ورکړی دی رسول الله ویلي دی چې دغه مختلط تعلیم وو دغه نجونې راوتل وو دغه شی چې دا فحاشې ته لار جوړوي وو دا هکوي دا کوي نو چې زموږ په ټولنه کې دیني عالم په نامه باندې داسې یو څوک په منبر ناست وي په محراب کې ناست وي خطیب یي امام یي خلکو ته واعظ یي ناصح یي نو چې هغه دا خبره ورته کوي چې طالب ته حق رسول الله ورکړی دی او زموږ عام خلک بیا په دې باندې نور نه پوهېږي چې دا خبره دی سمه کوي چې نه کوي په مجموع کې یو ډول ذهنیت هم ودې ته پرجول نه وي نو خلک هم نور څه ووایي د رسول الله سره خلک جنګ وکړي خو د دې په مقابل کې باید موږ له وخت څخه دا ذهنیت په دې تیار کړی وای موږ مخکې مسؤلیت دا وو د علماو مو د غتیر حکومت مو د روشنفکرانو مو د لیکوالانو مو د دغو خلکو مسؤلیت دا وو چې دا خلکو کې دا شی ور فهمولی وای چې علي به دا چې په ټوله نړۍ کې به بل داسې هیواد دی چې په یوویشتمه پېړۍ کې خلکو ته زارۍ کوي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي دا د هغوی مسلم حق دی لکه نارینه چې حق لري نجونی دغه حق لري لکه نارینه چې الله آزاد پیدا کړی دی نجونی دغه الله آزاد پیدا کړی لکه نارینه چې په ژوند کې اړتیا لري او دغه تعلیم چې دی دا د هغو اړتیاو د پرکولو د پاره یو ډېر ښه وسیله ده بشري اړتیا ښه دغه یو بشر دغه اړتیا لري او دغه یو حق دی نو موږ په نن وخت کې په دیني استدلال په علمي او عقلي استدلال د اخلاقیاتو او د قانون له مخې د تاریخ او د پوهانو د خبرو له مخې خلق ته دا ذهنیت ورکوو چې تاسو دا ومنئ دې ته د ذکر حق ورکړي نو دا خو زموږ یو ډېر جالب خبره ده چې دا ما خبره دا تاییدوي چې ملت دلته ترجول نه دی که د ملت لخوا د خطره فشار پر واکمنه طبقه باندې وای حتما به طالبان به په سل کې 40% د دې ټولنې جوړوي 40% دغه 80% نه دی مجبورولی چې دا خپل حقوق قرباني ومني خبره دا ده چې دلته زموږ هغه دا مخکې څېړنې دا دي د اسرائیل مخکې چې زیاتره افغانان چې په کلیوالو کې میشت دي، په کلیوالو سیمو کې، نو چې په کلیو کې زیات کسان زموږ میشت دي او هغوی ذهنیت چې دي هغه بیا د نجونو د زده کړو لپاره فټ جوړ نه دی، خصوصا بیا دغه لوی نجونې، نو خو د هغوی لخوا څخه پر دا واکمنه طبقه باندې فشار نشته. یو بل شی بیا له هغو سره داسې ملګری سوی دی چې په سل کې تقریبا 80% ملایان چې دي هغه د دوی سره په دغه ذهنیت کې جوړ دي او دغه د دوی خبره د دوی عمل دا په دیني استدلال باندې ورته توجیه کوي. نو دا د دې لامل شوی دی چې موږ یوه ورځ نه بلکې ستا خبره د 200 ورځې افغانستان شاته پرېږدو، خو پر واکمنه طبقه باندې فشار چې دغه رانه وړو د ظاهري چې دغه ونه کوو د نړۍ له رسنیو سره دا خبره چې دغه په ډېر لوی لویه کچه باندې شریکې نه کړو چې ولې دغه زموږ سره کېږي، په کوم قانون باندې دغه مسله کېږي، په اسلامي قانون که په بشري قانون، د افغانستان د اساسي قانون سره سم، د افغانستان د رواج او د کلتور سره سم. دا کلتور خو داسې نه دی چې دا نو ټول وخت لکه د قرآن تورې بس پاتې بوي. کلتور خو د انسانانو رامنځته شوی شی دی چې په ګټه وو پرېږدي یې چې په ګټه نه وو په هغه ورځ بدلوي. دا که د افغانستان کلتور په خوا جوړ هم و پر دې باندې چې نجونو زده کړې ته نه وو پرېښودلی، خصوصا لوی نجونې، نن دغه کلتور موږ بدلوو، نن دا زموږ یو بشري اړتیا ده. کلتور خو د قرآن تورې نه دی چې موږ یې نشو بدلولی. نو زما په فکر باندې چې زموږ علما په دې کې سم کردار نه ادا کوي، زموږ ملت خصوصا د کلیو اوسېدونکي دا په دې کې سم رول نه ادا کوي، او زموږ رسنۍ خو چې دي هغه سانسور شوي دي، په هغوی باندې ډېر فشار دی په دې برخه کې، هغوی څه نشي کولی. خو علما، لیکوالان او زموږ په مجموع کې عام ملت چې دي هغه په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت چې دوی ته راجع دی هغه نه ادا کوي په دې کې، او واکمنه طبقه خو لامل د دې ده چې دا شی بند کړی وي.
مننه اغلی آشنا. لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه، په یوویشتمه پیړۍ کې به کېدای شي یوازینی هیواد افغانستان وي چې زارۍ کېږي دې لپاره چې باید نجونو ته ښوونځي پرانیستل شي. خو یو وخت داسې هم و، البته د شاهي وختونو کیسه کېږي چې حکومت به خلک په زور مجبورول چې اولادونه ښوونځي ته ولیږي، هغوی نه لیږل. اوس برعکس کیسه، خلک زارۍ کوي حکومت ته چې ښوونځي خلاص کړه، دوی نه ورته خلاصوي. ولې افغانستان دغې خواته لاړ؟
دی دا خو شک نشته چې د افغانستان د جنگونو د وجې په دغه حالت ته رسیدلې ده، او د که تاسو وګورئ د داود خان نو وروسته چې کله د شوروي راغله، بیا پس هغې نه جهادیان راغلل، اینغه وخت نه دغه ذهنیت تغییرېدل د خلکو په منځ کې شروع شو. همچنان پخوا وختونه داسې و چې خلکو معلومات نه درلودل، خلک یو بل سره کنیکټ نه و، هغوی درس په فائدې او په ګټو نه پوهېدل. شاید پخوا وختونه په افغانستان کې د درس ویلو دومره اړتیا نه وه لکه اوس چې دی. پکې خلک اوس د دې په اړتیا پوهېږي، د ټکنالوژۍ د وجې، د نورو د وجې. دنیا هغه دنیا نه ده که ته درس ونه وې، که ته ځان ونه رسې نړۍ سره، ته هېڅ چېرته نه یې. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د درس نه ویلو د وجې نه زموږ یو نسل شاته پاتې کیږي. په دې باندې اوس افغانان پوهېږي، په دې باندې افغانان پوه شوي دي چې د درس نه ویلو د وجې نه یو نسل شاته پاتې کیږي. او طالب هم په دغه باندې پوهیږي، ځکه طالب قصدا دغه یو نسل زموږ شاته پاتې کوي، بل هیڅ دلیل نشته. دی طالب په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغان نسل مخې ته لاړ شي، افغانان مخې ته لاړ شي. د طالب یوازینی هدف د افغان ملت شاته تګ دی، شاته وړل دي، مخې ته وړل نه دي. امدې ته ټول ملت امدغه تکینه
ولې موږ هم دغه ټولنې خلک دي د افغانستان دي، ولې غوړي دغه یو څو کې ولې دغه سیو غواړي، هغه هم د دې ټولنې خلک دي. مثال ک دغه انجونې یا دغه ځوانان زده کړې کوي د وطن په ګټه تمامېږي، خو دوی ته به هم خیر ورسیږي، نو ولې دوی غواړي چې دغه سیو کار وکړي لکه څنګه چې تاسو وایي؟
ولا دوستان در نه خفه کیږي، خو روره دې خبره ده چې طالب په دې خبره پویدل طالب بنوي، طالب که په دغه خبره باندې پوهېدلی نو په سړکونو به ځان نه چو. خبره داسې ده چې طالب د خپل د لاس نه دی، او هغه که ځان د ټولنه ووایي طالب بیا هم د افغاني ټولنه نه دی. چې هر څومره ووایي چې زه د افغانستان د ټولنه یم، زه د افغان یم، زه د هغه یم، هغه د افغان ټولنه نه دی، ځکه هغه په افغانستان کې افغاني مدرسو کې نه دی غټ شوی. هغه تا ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی.
بله او باید تاسو خبرې کوئ.
خوشاله اوسئ. ویسا صاحب کورودان، ویسا صاحب دغه پښتنه تاسې هم کومه کې افغان صاحب وویل چې په ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري. ولې لیوالتیا نشته؟ دا یعنی کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالیږي، خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي، مثال ښوونځي ته نه ځي، معنا د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حصه کتله ده، فالج ده، هیڅ هم نشي کولی. نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي، یا مثال په دنیا کې 350 شاوخوا اسلامي هیوادونه دي، په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي، پوهنتون ته ځي، ولې په افغانستان کې افغانان یا په افغاني ټولنه کې مخالفت ورسره کیږي؟
زه د افغان صاحب د خبرې سره موافق نه یم. هغه دا دی چې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته تللي یو، له مشرانو سره مې خبرې کړې دي، له ځوانانو سره مې خبرې کړې دي، له کور په کور ګرځېدلی یو. موږ یعنی د ممانعت دا خبره موږ خبر یا خبره یو یو جزئي خبره هم موږ د چا نه اورېدلې چې موږ خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه نه ورکوو. اجازه ورکوي ولې زمينه سازي نه ده سوې؟ په دې کې تیر هم پړه ور د تیر حکومت هم پړه، نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دی چې دې ښوونځي بند کې، مسؤلیت دا دی چې دی باید ډیری کړي، مسؤلیت دا دی چې دی باید پر خلکو باندې اجباري کړي خپل ماشومان خپل لونې ښوونځي ته. دا هم د دې ټولنیز، هم دینی، اسلامي، هم افغاني مسؤلیت دا دی. د دې اسلامي مسؤلیت دا دی چې نن دی زموږ ټولنې کې چې کم ذهنیت دی، د دې ذهنیت له منځه وړلو لپاره باید کار وکړي. که چیرې دا ذهنیت موجود هم وي، نو زموږ غوښتنه دا وه چې د دې حکومتونه چې دي هغه ذهنیتونه جوړوي، هغه خلک رابول اغه تاب د افغانستان په ټول قوانینو کې تاسو وګوري، د وخت ټول قوانین چې دی اغه زده کړی اجباري سوی دی. د اجبار مسله ده، ګور له ظاهر شاه د وخت څخه چې و بیا تر د ډېر قوانین چې ول د اساسي قوانین چې کوم تغیر سوی دی راغلی دی، په هغه کې د زده کړو مسله چې د منځنۍ زده کړی اجباري دی. په اجبار کې دا د حکومتونو مسؤلیت جوړیږي چې بیا خلک دې ته جوړ کړي خپل خپل کم مسؤلیت چې دی، چې مثلا د درسي مواد ښوونکي دي، ښوونځي دي، او معلمین دي، دغه ټول پر وخت باندې ورسوي، هلته زمينه سازي وکړي، بیا خلکو ته وایي. که چیرې خلکو د دې مخالفت وکړي، بیا حکومت بل مسؤلیت لري. مسؤلیت یې دا دی چې هغه خلک راوغواړي چې مسله څه شته، او کني د اجبار مسله ګوره دغه ده چې تاسو زموږ پلرونو په زور باندې زموږ د کګان دغه حکومت مجبوره کړي و چې خپل اولادونه تاسو ښوونځي ته ولېږي، ځکه هغه وخت ذهنیت جوړ نه و. هغه وخت نن چې موږ د خپل ملت سره کومې خبرې کړې دي، موږ ګرځېدلو یو، کرملار ټیم ګرځېدلی دي، موږ ګرځېدلی یو، هغوی ټول راته ویلي چې موږ غواړو حکم دي زمينه سازي چا ورته کړې ده. هغه سیمې چې تاسو وګورئ چې تر جګړې لاندې وي، هغه سیمې چې مثلا نیمه جګړه وه، هغه سیمې چې مثلا ورته زمينه سازي شوې، تاسو مقایسه کوي ټولو لېږلې، خو همدغه سیمې چې زمينه سازي نه ورته شوې، همدغه افغانان، همدغه پښتانه، همدغه مسلمانان ټولو لېږلې، خو زمينه سازي ورته شوې. که زمينه سازي وسی، هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي دا شنه غواړي چې هغه اولاد یې ړوند وي، هغه اولاد یې بې سواده پاتې شي، هغه اولاد یې د جامعې د ټولنې د اوږو بار وي، هغه ته بل څوک لار وشي، هغه د بل چا محتاج، هغه کلور وي، که زو یا زموږ ټولنه دا نه غواړي. ګوره، یو 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 انسان که زه مثال ورکوم، تاسو وګوري که د یو چا او بچی د یو چا لور هغه مثلا یا ګونګي وي، اړنده وي، داغه مرکه ته څوک ورځي یا څوک غواړي خو نه غواړي، نو ستاسو اولاد چې دی په همدې باندې مثلا معذور دی چې زده کړه ونه لري. دا د وخت تقاضا ده، دا د زموږ د ملت غوښتنه ده، دا د ملت اساسي حق دی، دا د یو انسان منل سوی حق دی. که ملت په دې باندې مثلا چیرې د دې ممانعت کې د ملت سره باید کار وسی، دا ځکه چې په څه معنی ده؟ دا 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 د ذهنیت جوړول، د فکر جوړول، دا خو د حکومتونو مسؤلیت دی. دا خو نه ده د نړیوالو خبره نه ده چې نړیوال وایي چې مثلا دا مسله ده پر دې باندې فشار راوړي. نه، دا زموږ حق دی، دا زموږ د اولادونو اساسي حق مو دی. دا اسلام را کړی دی، دا ټول بشري قوانین را کړی دی، دا ټولنیز قوانین را کړی دی، دا په دې خاوره کې چې موږ ژوند کوو، دا زموږ حق دی. نو د دې لپاره بیا مسؤلیت د معرف دا نه دی چې مثلا ښوونځي بند کړي. ښوونځي باید ډیر کړي، چیرې چې مثلا په هغه ځای کې سیمو کې د افغانستان په اراضي کې چې ښوونځي ستنه، په راځي کې شونځي نسته، په هغه شونځي کې بیا دولت دا د مسؤلیت مکلفیت دی چې د یو دولت او د یو ملت وړاندې کې د دې مکلفیت چې حالت به دی زمينه سازي وکي د ټول ورته ورسي هم شونځي ورته ورسي هم خدمات ورته ورسي او هم خلک دې ته جوړ کی. خلک غواړي باور وکړي چې هیڅ ځای د امانیت نسته، ځکه زموږ ملت زموږ خلکو دغه مسأله اوس درکړې ده، دغه ناپوهي چې دغه دکړي چې زموږ ملت نه لرلې دا درد پر دې ملت تېر شوی دي. تاسو وګورئ چې په یو سیمه کې بېخ په هغه سیمه کې نه ډاکټر استه نه معلم استه نه یو داسې دایسته چې هغه په دغه ټولو اصولو باندې چې د زموږ د خویندو مشکلات هغه تر یو ځایه پر رسوي، نو خو ملت دا درکړې ده چې د همدې لارې زه خلاصون کولی شم. تاسو وګورئ چې ډېر زموږ هېوادوال دي چې ښارونو ته یې خپلې هغه مېرمن راولي یا لور راولي یا بل څوک راولي، هغه ته وایي وایي ښځینه ډاکټره چیرې دې پوښتنه کوي، که ورته وایي چې نو تا ولې دغه لور ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، دی به وایي چې وروره زما په سیمه کې ښوونځی نه و، وروره ماته خو زمینه سازي نه ده سوې. زموږ ملت د خپلو اساسي حقونو ناخبره دي. په دې خاطر باندې نن موږ له ستونزو سره خبرې. یو ملت چې د خپل اساسي حق ونه پیژني، یو ملت چې د دې ټولو شانو څخه ناخبره پاتې سوی، دا بیا د حکومتونو مسؤلیت دی چې په دې باندې پوه کړي تر څو ملت غوښتنه وکړي. ګوره دا نن زموږ غوښتنه په ټولیز ډول باندې ډیره کمرنګه ده. څو افراد دې غوښتنه کوي، ځکه چې هغه په دې باندې پوهیږي چې دا د انسانانو حق دی، ځکه هغه په دې پوهیږي چې زموږ راتلونکی د خطر سره مخ کیږي، زموږ اولادونو ته زموږ نسل ته خطر پیښیږي. نو د دې لپاره هغه افراد مبارزه کوي. موږ وای چې زموږ غوښتنه دا ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ ځو د خلکو سره دریږو، د هغوی غوښتنه تر هر ځایه پورې رسوو، تر دې اداراتو پورې رسوو، ټولو مسؤلینو ته دا ښیو چې دا ګور دا د ملت حق دی، دغه ملت دغه شی غواړي. نو ته ولې دغه ممانعت کوې؟ دا خو ستا مسؤلیت ته جوړیږي. ته د خدای په وړاندې، ته د یو ملت په وړاندې، ته د انسانانو په وړاندې، او ته د داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پیژني، ته د هغو په وړاندې باندې مسؤول یې.
مننه ویسا صاحب، خوشاله اوسې د خبرونې په ورستۍ برخه کې ډیر په دی وغږی ګو چې د حل لار څه ده او څنګه کې دی شي چې د خوانځي بیرته پرانستل شي. افغان صاحب، یو موضوع چې یادونه کې یغه دا چې ویل کېږي د خوانځي ځکه تړل شوی چې د طالبان د حکومت یو غوښتنه ده هم د چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت باید وپیژني، او کله چې په رسمیت وپیژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي دوی به بیرته خوانځي پیل کړي. فکر کوي چې همدغه موضوع دا چیرې دا خبره وي، نو فکر نه کوي چې د دغو نجونو یا د دغو زده کوونکو په راتلونکي دغه ډول که یې ووایي چې د دوی حق دا ته ایښودل دا څومره سم کار دی؟
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیاتو له مخې، همدارد اوسنیو قوانینو له مخې، دا یو ډېر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې د هغه دخه خپل حق ترلاسه کړم. د رسمیت پیژندنو په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته، ښځو ته د زده کړو حق ورکړي، نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي. نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسې به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي، د کار حق به ورکوي. دوی چې د ښځو څخه د کار حق اخلي یا د زده کړو حق اخلي، دا خو لا لې اساسي ستونزه د خپل رسمیت په وړاندې جوړوي. او کدی دا فکر لري چې زه پر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم، نو دا د 10 میلیونه افغانانو د حق تر پښو لاندې کوي، د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي، افغانستان چې دوی هغه شاته بیایي. نو دا زما په حق باندې ته پر نړیوالو باندې ولې فشار راوړې؟ نړیوالو ته خو نور ځایونه هم ستا پر هغه ځای باندې څه فشار څه هغه څه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منلي دي هغه عملي کړه. دا ستا د رسمیت پیژندلو لپاره زمينه سازي سوي، دا خو ته زمينه سازي نه کوې، دا خو ته لکه په لوی لاس کې ودې ته ولاړې چې افغانستان منځوي کې افغانستان په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. ته پر هغو توافقاتو چې تا ورسره کړي دي، هغه وعدې چې تا له نړیوالو سره کړي دي، هغه دې هم نه ده پوره کړې. تا ولې ور راولاسې په افغانستان کې دي یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغه ټول یوازې طالبان پکښې راټول، له والي تر رئیس الوزراء او تر وزیر او تر چپلاسی پورې ټول طالبان. دویم قدم کې د ښځو د حق د پاره چې د کار حق دی ورسره منلی، د زده کړو حق دی ورسره منلی، له کاره دې هغه ویستې.
د شذو په نامه چې کوم وزارت واغې په امر به معروف باندې بدل کړي لنجونو چې کوم شو ونځي به اغړي د نیو فرمخ باندې وټړل تا خو دا توافق ورسره کړی چې زنجونو ته حق ورکوم د کار حق ورکوم د ځکه حق ورکوم تا په دویم قدم کې چې کوم وعده نړیوال سره کړو تا چې کوم لاسلیک ور باندې کړی ته خپل وعده مخالف لاړې دا خو تل کې افغانستان چې په لوی لاس د حکومت د جغرافیا د ملت په لوی لاس باندې و و منځري ټوټ وړي لنړی سره اړیکې پرې کړي لکه څنګه چې جنگ باندې لکه څنګه چې د افغانستان په سکوت باندې دلته یو قدرت امن تکي وس غواړي اقتصادي رو قدرت امن تکي بلی
مننه اغلی هاشمی عثماني کتا سره ته وای چې غوښتنه مو څه ده څه غواړي چې لوسنی حکومت چې ستاسو خوانځي پیل کړی برته درته
نو زه دې څه غوښتنه لرم چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې کړي چې دوی خپل پر وعده او پر قولو باندې معاملې وکړي موږ غواړو چې موږ مکتبونه به تاسو شروع کړي او موږ غواړو چې خپل عیندې خپل فکر وکړو موږ خپل درس وایو ځکه کچې ته یو نه نه درس وایي یوازې یو کس باید یو کس او د اجتماع ته یعنی جمعیت یا ټولنې ته په کس ډول ولري خو لیکن کله چې یو شزه یو انجلۍ تحصیل وکړي یو ټولنه رامنځته راځي تو ټولنه موږ دې څخه غوښتنه کوي چې دوی باید موږ د مکتبونو شروع کې به ته خلاصې کې موږ د ذکر ته اړتیا لرو ځکه چې شې ځوان د ټولنې نیمه برخه تر سره مایسره وي نو کله چې موږ د بدن نیمه برخه کار ونه کې نو د نیمه برخه کله یوازې کار کولای شي موږ دې څخه دا غوښتنه لرو چې دوی باید موږ د حق تر پښو لاندې نکړي که هر څنګه یې دې وجام ټولنې ته نړیوال څه ځان مشوره کې پرغه وعده چې دې کړی دا چې دې وعده کړی چې موږ شو ته داسې پریږدو چې دې وځو په حقوق باندې معاملې کوي دا خو سم کار نه دی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې پر هغه وعده باندې چې دې نړیوال سره کړی دا چې موږ شو ته د ذکر حق ورکو د کار حق ورکو دې باید دا تر سره کړي
مننه اغلی آشنا ستاسو په نظر د حل لار څه ده چې افغانستان یا فرانس د کوونکی حسین جونی په دغه یو حالت کې نور پاتې نشي چې د خپل راتلونکو پاړه نه څورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري نه انګیزه ولري نو دغه وضعیت نه دراوتل لپاره څه کول پکار دي
سلامونه اول خو ته باید خپل طالب مکتبونه خوشی کی بلکه طالبان مکتبونه نه خوشی کی خلک دره پاتېږي طالبان نه خوایشو کی خلک دره پاتېږي طالبان په وړاندې هغه دې مجبور کی چې مکتبونه خوشی کی دوم که چې هغه نکېږي بهر میشته افغانان چې دی هغه هم دغه وسنم پروګرامونه شروع کړی دي لګیادي درګرده د هغه افغانانو ته چې داخل د افغانستان دي د هغه لپاره آنلاین او مختلفو ډولونو لګیادي هغه ته مکتبونه جوړي خود ټول نو مهمه خبره دا ده چې ولې باید موږ دغه حالت ته ورسیږو ولې باید موږ دې ته مجبور شو چې زمونږ د جغرافیه د ننه یو خزه ونی شي کولای یو جنۍ ونی شي کولای مکتب ته لاړ شي او د جغرافیه بیرون افغانانو ته دغه موقع مسایده کې چې هغه درسوي طالبان کچېره په رسمیت پیژندل لپاره دا کار کوي کچېره د بل څه لپاره دا کار کوي کدوی مدرسې ته اجازه ورکړي مدرسې پرې دي خودکش خلک لګیا دي ماشومان خودکش او د ځان وژلو ته تربیه کول لپاره آمادګي هغه د نیسی هغه الیدګي یو بل د غوړ ته جوړي د ریاست ورته جوړي ولې دوی نشي کولای چې په عین حال کې د خوځو خوندي خوشي کې په طالبان باید فشار راشي چې نړیوال تا د پدې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې هلته ماشومان مدرسې ډېر کې ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې تا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوش کې او خپل د تروریستي او د یو نسل او د نسل کوشې د اعمالو نه تر ووزي انده خبره باید طالب ته وکړل شي او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان د نن افغانان هم د طالبانو سره د خبرې شي کې د افغانستان نه بیرون افغانان کومه ستو کنوتی کنوردي مم لګیاستو اما ترغه پر چې د افغانستان د نن افغانان زمونږ په یوه کوچا غوي د ستون تلاندې په یوه کوچه طالبان هغه تر رایسکي په دی باندې هم کویږي چې طالبان که مخامخ شو نه وي د شپې راځي خلکو کورونه ته خلک د کورونه نه وباسي اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خوینې لپاره پاتې کی او د غوي د مکتبونو لپاره راځي خلکو چې
مننه وساس لتا سیم هم د پختنه کو د هله راست په نظر څه ده څه کول پکار دی چې دغه وضعیت چې راغلی لدی نور دغه جون یا دغه راوزی او دوی وکول شي خپل زده کړی وکړي
هلاره خدا دې چې هیواد صاحب امدا سبا دې اعلان وکړي چې ټول شوندي ټول ماشومان ټول جون دي شوندي تروان چې په دې کې نور خبره ونه کی امداغه هلاره د اوس په دې کې
یعنی ډیر آسان هلاره ده کنه وسا صاحب
دی بهخي ډیر آسان ده بیت په دې کې نور خبرې ځایږي نه په دې کې نور دلیل نشته په دې کې نور باید دلیل و نه ویل سي په دې کې مثلا اوس چې د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی نو اوس خو د چې د ټول ملت حق جوړیږي بیا پر یو حکومت باندې هغه سیمې چې محروم وي هغه سیمې چیرې چې شونځي نه وي چیرې چې زموږ ماشومان محروم وي چیرې چې زموږ خوندې محروم وي هلته باید دی ډېره زمینه سازي وکړي یعنی په دې کې چې چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالی ستونزې دا نه ایجابوي د نړیوالې ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل سي د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل سي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل د روزلو لپاره تاسو در دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکړي دومره شونځي لرو دغه مو ارکان دي ارکان وړاندې کی د ارکانو پر بنیاد باندې لنړی څخه لنړیواله ټولنې څخه د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل سي ترڅو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسیږي یعنی ډیر اسانه مسله ده په دې کې د خبرو نشته ګوره یو مسله چې راغلی ده چې ترشپژم پر دې شو زده کوونکي شوندې ته دي دا ډېر پر ځای خبره ده او پونتون ته دی رواني او په دامابینز کې یو کشر پاتیږي یو طبقه پاتیږي یو څوک پاتیږي یو 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 انسان یو ماشوم پاتیږي چې مثلا زه څه وکم مثلا سبانو زه پونتون څنګه ووایم زه نو دغه څنګه ووایم چې د لار څنګه پیدا کوم دا خو بیخي هغه لار د لوړ د کوچ دا اوس روان ده دام تړل کیږي نو زموږ هر لار دغه ده چې دی د لپاره اعلان کدی حجاب مسله کدی حجاب مسله وړاندې همدغه معرف ته ورور زموږ حجاب اسلامي وو زموږ حجاب افغاني وو په ټول اسلامي نړۍ کې په ټول په سیمه کې زموږ حجاب چې وتر ټول اسلامي حجاب زموږ د معرف حجاب د معرف د معرف حجاب چې وو هغه ټول اسلامي وو یعنی په کوم څوک انتقاد کې زازیر مې دی چې مثلا موږ وایو چې زموږ خوندې چې په کوم افغانستان کې به موږ ټول روانې به وي پر هغه لارو باندې د شوندي تر دروازو پورې چې بتلې په ټول هغه حجاب اسلامي حجاب باندې زموږ خوندې پوښ تلیوه هیڅ څنګه پدې کې نه و یعنی که دغه خبره کیږي دا ډیره وړه خبره دغه مز په خو هم الو وسم باید حل شي او کچیر مثلا دا خبره وای چې بیا هم مش پر دې ملاحظات لرو ماری پر دې ملاحظات لري هولاند دي کی پرور حجاب خود څه دغه کیږي نه څه لوی مثلا نه ده ورته وای چې د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پرې دغه مو حجاب دی پدې کې ولر زموږ ملت خدای دا نه وای چې زه حجاب نه کوم دا خو خدای نه دی ویلی زموږ د کوم خدای نه دی ویلی دا ملت خدای نه دی ویلی چې حجاب مو ورته وړاندې کوه یعنی دا خودی ورته وای خو زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ته د زده کړو زمينه برابر کړي دا تاسو مسؤلیت دی پدې تاسو مسؤل یاست
دا ډیره مننه ویسا صاحب خوشاله اوسې
مننه
خوردان افغان صاحب ویسا صاحب چې ډیره اسانه حل لاره هم ده چې سبا ته خوانځي پیل شي ستاسو خبره اوسنی حکومت ته څه ده یعنی خوانځي پیل شي څومره به د دوی لپاره هم خوي او د نورو افغانانو لپاره هم
خو واضح خبره ده چې د ملت لپاره دا یو څه خبر دی او دا د هغوی حق دی باید ورکول شي طالبانو د فارغ ځکه شو چې تر لویوال شهر باندې بن راځي ملت باندې مر ورکیږي د اخروی مسولیت به ادا کړی د الله وړاندې به مسول نه وي او نن دا دغه دا چې موږ وایو چې دوی سبا وایي چې دا کار به شروع وکړي خبره دا ده چې دلته څو عوامل شته چې دوی شد انجنونو ته د زده کړو حق نه ورکوي یو خبره دوی دا کړی ده چې بودیجه نشته چې موږ د دې لپاره جلا شوونځي جوړ کړو هغه کې دې ته جلا شوونکي وټاکو موږ د دې لپاره بودیجه نه لرو یو خبره ده دویم خبره یې یونیفورم کړی و او بل خبر دا ده چې دلته ذهنیت هم د طالبانو په خپل منځ کې کشمکش روان دی ما ټول چې د طالبانو یو لویه طبقه چې د ذات کلیوالي ذهنیت لري لکه کلیوالو سمو څخه راغلي دي زموږ دا احساسات کوم خبر وکولای چې زموږ خلک ذهنیت جوړ دی ته ذهنیت یې ته جوړ وای نو خلک ولې مظاهرین کوي خلک ولې خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی خلک ولې د دې لپاره اعتراض نه کوي خلک ولې لارې نه بندوي تاسو ولیدل په افغانستان کې تر دغه اعلان وروسته یو څو نجونو ما سوا چې په کابل او هرات کې خپل ځخ پورته کړی هیڅ اهم مظاهره نه وکول دا څنګه جوړ ذهنیت دی چې خلکو ته خپل مسلم حق شرعي حق قانوني حق اخلاقي حق مني اخیستل کیږي او هیڅ کوم اعتراض لپاره نه راوځي دا معلومه ده چې د خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ یا په تیر د ملایانو دا نه دی جوړ نو طالبان دې یو کار دا وکړي چې خپل منځي پر دې شی باندې توافق راولي تر موافقه وروسته چې طالبان دا شی بیا بنو د دې سبب نه کیږي چې نن اجازه ورکړي ته بیا د سبا بیا درته بند کړي زما په نظر باندې وه لار دا ده چې طالبان دې کوس بودیجه نه لري دې دې شوون کې جنا نه وټاکي همدغه نارینه شوون کې چې دې دا دې وسته ضرورت لمخې په پیکه کې یو قاعده ده چې د ضرورت لمخې کله کله حرام شالو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي مثلا په قران کریم کې د خنزیر د غوښې دې مثلا د ویل ورکول کیږي داسې نور نو دا قاعده لمخې ک طالبان وسه رښتیا بودیجه نه لري او دې نه کولی چې جنا شوون دې جوړي کې جنا شوون کې ورته وټاکي چې د شالو کمایي نو دا فکر دې قاعده لمخې طالبان دې اجازه ورکړي انجو ته په همدغه فونډي کې د الکانو سره په یوټو لیکي یعنی وو شوون کې دغه ذکر وکړي ځکه دا د شریعت قاعده ده او په دغه وختونو کې د تطبیق وړ ده نو دا قاعده عمر څو وخت تطبیق وشو چې موجوده ده په قران کې اصل لاغلي دي او ماته زمينه ده چې د تطبیق راشي او زينه تطبیق وکړم دا د تطبیق وخت دی لنننه انسانان خو د کلو کلو لپاره د خپل خلک ته محرم ولې پیغمبر علیه السلام و خپل امت ته په خاص ډول و چارواکو ته د امت دا خبرداري ورکوي د سید خپل ملت په وړاندې مسؤلیت الله په وړاندې نو دا د هغه حق دی او تاسو په دې کې مسؤلیت اجازه ورکړي چې ورته چې دغه د کول له دغه الکانو د کولونکو سره له نارینه شوونکو څخه په دغه یو څه دي چې دخلي وکړي ځکه تر هغه وخت پورې چې دوی بودیجه پیدا کوي یو نه پوره ورته تاکي د لا شوونکو پیدا کوي تر هغه وخت د همدې دغه ټیټي قاعده د کار واخلي او اجازه دی ورکړي
ډیر زه ته مننه افغان صاحب د خبرونې ورسته شی بی دی د خبرونې باسم پات پرسیدو د انجنونو د تړلو خوانځو پاړه وخه کې دو چې د خبرونې ملمنو ویل تاثیر به په صورت کې ډیر منفي وي چې کله دغه بندیز دوام کوي یعنی دا به له هغونجونو څخه چې اوس خوانځي ته نه ځي او خوانځي تړلې دي د زده کړو انګیزه واخلي او حل لارې هم ډیر اسانه ویل شو چې کې دې چې د سبا ته برته خوانځي پیل شي نو دا به هم د حکومت په ګټه وي او هم به د هغو زده کوونکو چې خوانځي تړلې د خبرونې لمل منو د یو لسم ټولګي لز د کون کې اغلی هاشمی عثماني د ازادي ائتلاف موسسې له مشر اغلی حبيبي اشنا د قلم لار ټولنې له مشر خغلی تاولاوي ساول د دنیا له مولوي زبير افغان څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له تاسې هم مننه چې د خبرونه مو ورده تر بلې ونی ښه وخت ولري.